السلام علیکم د سحر و بچی دی په دی هله او دعا چې نیک مر غورس مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مو چلې او ری دو ترابولم نن دوشنبه د 1349 لمریس کال د تل شلمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره سمون لري دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغان پوځوای د کندوز خاری په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړی دی یو شمیر مطرح جهادي او سیاسي څیرې وای له ولسمشر غنی سره د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو خبرې او بحث کړی دی د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپریږي خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د افغان پوسټ چارواکي وای پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبره کوي د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وای د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وشل شوي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز خر د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې خار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن
دوی حق ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند نارام کړی و وشل شوي یا تښتیدلی دي او له کندوز خار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز خار حاکمیت لري جنرال مراد همداراز ویل د چردرې او د شرچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی نوموړي د کندوز له بېځای شو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي دې پیښې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزي قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان کړي دي د ناټو په بیان کې په پیښه کې د وشل شو هویت نه دی څرګند شوی خو برتانیا وایي چې په دې پیښه کې د دوی د هوایي ځواک دوه منصوبان وژل شوي دي په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د روسیې ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې ده د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتینسکي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د توریزم پر ضد د روسیې افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحثو له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل لافروف د تورې بحیرې په ساحلي خار سوچي کې له دې کتنې وروسته ویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یو موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د تروریستي ډلو خلاف د رامنځته کیدونکو ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي روسیې د ولسمشر بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو پر ضد یو لړ هوایي حملې پیل کړي دي خو امریکا او د سعودي په ګډون په سیمه کې د اسد مخالفان وایي چې روسیا پر داعش سربیره د رژیم منځلاري مخالفان هم په نښه کوي زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وشل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ حملې د تنظیمونکو په نیولو پسې هڅې پیل کړې دي پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړه ونیول شوي او که نه په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی دی او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونی پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر تاتسیانا کارتکویچ د 4.2% رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.9% شوې ده. لوکاشنکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ ښځینه کاندید وه په خپلو څرګندونو کې ویل دی وایي په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشرانه دي خو په بلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه لا یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې د بلاروس په مرکز مینسک کې تېره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه پر وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکو دکتاتوري بلله شعارونه ورکړل.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15.15، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 29.4، په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 16.4، اټکل سوی ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې د نن لپاره اسمان شین دی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.4، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 16.8، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.9 ده، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21.2 اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان پوزوی پر کندوز خار بشپړ کنټرول لري او خلک کولی شي چې خپل کورونه تبر تستانه شي، خو آیا خلک بزړه خکړي چې په دې حالت کې کورونه تستانه شي؟
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته چې دوی تمه کوي زر بیرته خار تستانه شي.
یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې وایي له ولسمشر غني سره د ثبات د شورا په نامه د یوه تشکیل پر جوړولو بحث کړی دی.
یک شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشند ولو که در حکومت هم نباشند.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د پاکستان پوځ وایي چې جټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې په لسګونو وسلوال وشلې دي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغان پوست چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بېځایه شوو اوسېدونکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته دستانه شي. د افغان پوځ دي چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندز خاناباد، خاناباد تخار، بغلان کندز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قمندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیس پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بې ځایه شویو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ساپي د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر 14 ورځنۍ یا 14 ورځنۍ ولنډ تاریخچه ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نو خوشاله اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیر 14 ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دومخ کې هم داسې اطلاعات شو بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالف بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بېرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې پولیسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه تنظیم کړی. مون غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مون ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام ترمنځ پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تسلیم دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نن دی شي نه ځوان تیرې دی شي نه سپین ږیره تیرې دی شي، هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورکړي، دې ته موبایل واخلي، ساعتي ده کې واخلي، احترامي ورته وکړي. یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیانې ولا اختصاب کړي دي، په کورونو ورته حملې کړي، مالونه ولا غصب کړي دي، زکات او روژه په زور اخیستی دی، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بېرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی هغه نه دی ورکړی شوی.
و امریدل چې په کندوز کې دولتي مقامات وایي چې دغلته وضعیت ښه شوی دی او خلک کولی شي چې بیرته راستانه شي، خو د کندوز د خلکو استازی موارد چې وایي خلکو د جګړې شوک لیدلی او په اسانۍ به زړه ښه نه کړي چې بیرته کندوز ښار ته ستانه شي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیری نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تورسي ډلو پر فعالیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه او په سوریه کې د روان کړکیچ پر سوله ییز حل خبرې وکړې. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بل 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي. نوریاس نوري دا مطالب لوستي او جزئیات یې وړاندې کوي.
برتانوی ډیلی سٹار ورځپاڼه په کابل کې پر برتانوی ځواکونو د یک شنبې د ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې لیکي. په دغه حمله کې چې د ورځپاڼې په وینا یو ترورست خپل موټر په کابل کې د برتانوی ځواکونو د ګزمې له یو موټر سره وجنګاوه، برتانویانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ویل کېږي چې د ملکي ټپیانو په ډله کې یوه میرمن او یو ماشوم شامل دي. ډیلی سٹار لیکي طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی چې ویل کېږي هغه به یې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې د غچ اخیستو لپاره کړې وي. د ورځپاڼې په وینا په دغه حمله کې چې 8 ورځې وړاندې وشوه 22 بېګناه کسان ووژل شول. د ډیلی سٹار په لیکنه دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې کېږي چې پنټاګون ویلي چې د خواخوږۍ له مخې د کندوز د پیښې له قربانیانو سره به نغدي مرسته وکړي او هم به زیانمن شوی روغتون بیرته ترمیم کړي. ډیلی سٹار وړاندې لیکي د کابل د حملې په اړه امنیتي چارواکو ضدونه قیزې څرګندونې کړې دي. د دفاع وزارت دا د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي وسیلې بم چاودنه بللې، خو د کابل د امنیې قمندان ویلي چې یوه زن وژونکي خپل موټر د بهرنیو ځواکونو له زغروالې وسیلې سره جنګولی او چاودلی دی. د ورځپاڼې په وینا په اوس وخت کې 470 برتانوي سرتیري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې خدمت کوي چې یو وخت شمیر 10,000 ته رسیده. د افغانستان په څه باندې 14 کلنه جګړه کې برتانوي پوځیانو ته د تلفاتو شمیر 450 تنو ته رسیږي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼه هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکلي د برتانوي ځواکونو پر دو موټرو چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي او د برتانوي ځواکونو یو موټر ویجاړ شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم پر دغه حمله یو لیکنه خبره کړې او لیکي طالبانو چې دغه برید مسؤلیت اخیستی معمولا پر افغان او بهرنیو ځواکونو دا ډول حمله کوي. په اګست کې به ورته دا ډول حمله کې 9 افغانان او د ناتو 3 امریکایي ټیکداران وژل شوي وو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. یو شمیر مخکښ سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران وایي چې له ولسمشر اشرف غني سره په وروستۍ لیدنه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو بحث کړی دی. دوی وایي چې د هیواد روان وضعیت د ښوالي لپاره حکومت ته ځینې مشورې ورکړي دي. دا چې دغو کسانو کله له ولسمشر سره کتلي په دې اړه معلومات نشته، خو جمهور ریاست وایي چې هر هغه نوی جوړښت چې رامنځته کیږي یوازې مشورتي بڼه لري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د هیواد ناوړه وضعیت خاصتا د وسلوالو مخالفینو لاسته د کندوز ښار سقوط ظاهرا د دې لامل ګرځېدلی سو حکومت موجوده وضعیت ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره له مخکنیو سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه مشورې وغواړي. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف، انوار الحق هدي، محمد عمر داوودزی، یونس قانوني او ځینې نورو کسانو په وروستۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو کتلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو چارو مخکنی وزیر انوار الحق هدي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو خبرې وسوې.
یک شورای به نام شورای ثبات
کسانی که در امور افغانستان
ده ثبات په نوم یو شورا ده، هغه کسان چې د افغانستان په چارو کې ونډه لري، هغوی که څه هم په حکومت کې نه وي، بیا هم وخت نا وخت حکومت له خپلو مشورو برخمن کړي. داسې یو خفیف بحث وسو. ښاغلی هادي ویل چې د عبدالرب رسول سیف په ګډون یو شمېر مخکښو شخصیتونو د هیواد د وضعیت د ښه والي لپاره حکومت ته یو لړ پیشنهادونه درلودل، او پریکړه وسوه چې د حکومت او دغو کسانو لخوا یوه ګډه ډله رامنځته سي. ده زیاته کړه چې د دغې ډلې غړي د ښاغلي سیف لخوا معرفي سول، خو د حکومت لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. په دې وروستیو کې جمهوري ریاست تر ډیره د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو کوربه دی، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دا ډول شورا د جوړېدو په اړه روښانه لیدلوری نه لري، او وایي چې هر جوړښت به یوازې مشورتي بڼه ولري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني تل د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
نشستی که رئیس جمهور با
سرخاکان دی وای کومناسته چې ولسمشر له سیاسيونو او جهادي شخصیتونو سره درلوده، یوازې مشورتي بڼه لرله، خو مهم ټکی دا دی چې هر جوړښت چې جوړې شي هغه به مشورتي بڼه ولري، او ولسمشر به تل اداسي وکړي. په افغانستان کې روانو حالاتو، خاصتا د طالبانو وروستي فعالیتونو، ځینې سیاسي کړۍ او مخکینی جهادي مشران اندېښمن کړي دي. ځینې پخواني جهادي مشرانو په وروستي کې په شمال کې ناستې درلودې، څو د افغانستان پر روانو نامنیو، خاصتا د شمال پر نامنه کېدو خبر وکړي. لدې مخکې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم له حکومت غوښتي وه څو د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځي مطبوعات وایي چې د دې هېواد جنگي جټ الوتکو شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. دا بریدونه په د تخیل سیمه کې شوي چې په نتیجه کې د پاکستان د پوست پوینه 2 وسلوال وشل شوي دي. په دې اړه پیښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دې هېواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هېواد د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 2 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړي، خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پوز وای دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړي چې په سیمه کې د ترهګرو موجودیت خو دا زیاتوي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنگي الوتکو په تداخلو کې بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر ورتک د بندیز له امله پکې د وژل شوو د کره شمېر او هویت په اړه څه نه ویل. د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو شوال او د تخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. پوز وای چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان 90 برخه تر هغه پاکه کړي، زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالي وژلي، د غوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو او په ځنګلونو پوښلي سیمو شوال او د تخیلو ته تښتېدلي، او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې تروریستي بریدونه پلانوي چې په نتیجه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم ډېر شوي دي. د یادونه وردا چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم د سیمې ته د خبريالانو پورتک بندیز لګیدلې چې له عملی خپلواکو او ځای سرچینو له تروسه په ضرب اعظم عملیاتو کې د پاکستانوي امنیتي ځواکونو د تاو پاړه سن دی ویلي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي راډیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي، د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کې کې پر اهدافو د نویو حملو خبر ورکړی دی. احمد تکل پی رپورټ لري.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمه ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبه ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي، او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه همداراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر مرکزونو بمباری کړې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه
نمی آقا گل ده ده غربند این پلسوالی ده سیگر
مونگ چی ویدلی تا دلتا پا دوکان که دیگای که او دیگاز و دبا ده پیفی لکنه دبا ودی لک دی خواده که اوست رو تو ایست چرقم دیگو کسا که چه ده گاز وور و نخلی
اول دبا کانترول که و
چرقم کانترول که
مثال ده تاوی واشلم گورو
که
مثال لگلاتورم چکه و مثال واشل سمی کلفتی ما کمی اول چکه و یا پس داغ ندیک پریکم
در دبا وزی تا اصله ده؟
در دما اصله ده بده
تا چه پیکس ده اصله ده؟
خود ده خستاندار اصله ده پا دیبانده منگا پویگو
دیکی به چون کلو گاز ها چه؟
پا دیکی 3 کیلو 15 کیلو زای لری 3 کیلو گاز پکشو
ولی 15 کیلو نا چه؟
15 کیلو بخاطر دیدی نا چه که 15 کیلو ها چه خطر پیدا نکن در 1 کیلو گاز په حساب د دې باندې موږ کم پکې اوسو چې خطر پیدا
ښه د خوب شو دکاندارانو کې تر اوسه د چردبې وور اخیستی چاودیدلی
نه فضل الله خدای دې سپرې کومه پېښه درته پیدا شوې نه
علت یې څه چې پېښه نه ده رامنځته شوې
په ټول علت یې دا دی چې ټول مثال چکیي یا د خپله وسیله مثال ډبه ده چکیي تاوه ده چکیي که چېرته په منقل باندې دغه کوي د منقل نه نیولي د ډبې پورې ټول چکیي بیا پس دغه نه دې کوي چې مثال همسایه ته یا ګاونډي ته مثال ضرر پېښ نه شي
مثلا که ډبه خرابوي که نه دغه واشلې مثلا خرابېږي ته څه پوهېږي د خرابه سوی
ګاز بوی لري د بوی په حساب باندې سړی پوهېږي چې مثال ګاز دوس مثال یا په دوکان کې یا په اتاق کې تیز شوی دی حتما ډبه لیکه
په بوی باندې پوهېږي
په بوی باندې ګوز غزون ته یو رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پوهیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.